ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
باز خلکی دې ځندې واده زړه ډېر وړوکې زړه لري، خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم منډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. درحال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز پسترګ ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانې یو قسم ریش خان دوی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې. خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم. او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارون ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت وتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه د خوشنه سره منستکی اکثر لمده خوشان راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه، یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مهم کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دي کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود انجلۍ وکړي او دا جواز هم ورکړی ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیان ته بیخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یو انجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ سره شي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې درلودلی شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکارې، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو ولا د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
ستا په مینا مې زړه ښه دی، نور جهان په کار نه دی. زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکارا. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دې وخندل. شایستا شایستا ځواني لکه د مینې شاعري، پانس کاله عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د ځواني ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې، چې د زړه کور مې دا زړه مې وړې تصویر راکشر ده د شایس نشي را پرېږده غم یو تل زما میلما ستا د یاري کمه پایدا سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر بلواسې ډېر خوشاله مې زړګۍ دي چې را سره مې خپل لالی دي نه کول دی راځي مسافر یار د جرمني نه باران ستا نه ژلي هسې باندې کوي نري تصویر کردم فرزړه پژړا سم اور تزه نیمش پد تنهایی ده د جانان ګران جدایی ده ستا غمونه میلمانه قربان دې خورم ویله د زړه هرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانانا زمي سوال زوار شوندا چنن جواب راکي جانان فل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن رازي ستا په لاس کې سر بنګړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزه مستاوړي د کوز دې فرمان شروع د کلمې جانان تیر کړ ځواني اوس په تاسو ځان تیر وی مازدیګر سوزور زما د جانان دې کله پرېږ زما لمر د چګو ورو پر سر دې جانان را سمازی گردی پزر سخصی نرازی هر مازی گرمی جڑوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کړم نری جواب را کی در یاری ملامت کړم نری جواب را کی د یاری چې د زړه کور نه د چا د لاس وران دی ام اگر دل ټول دنیا ګر
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادی میلمه.
د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو به مو د بندونو، کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلی وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې، له ما عصمت څاروان سره اوسئ او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واورئ. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات تر نامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډي د پاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمی په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکای نه نیولې، کانادا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي. دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړی کې دي او وخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهانی اوس پوسو دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه چپاول کړه، بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړځي په بهر کې. نو خبر دای چې سړی دنن په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دن افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخ کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور، لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ، د نورې وادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بیل دي چې دغه وادونه راشي د مونږ شتمنی چور کی او مفت یوسي، مونږ خپل نظارت کوو. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا غاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کو، په لګ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاره وي، او بل دا چې اوس خو ګوري، البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف وادو کار کړی دی اوس اوس خلک په شک سترګه ګوري د غارې واته دغه د پاره مونږ غواړو فقط دی افغاني پروسی یو افغاني پروسی چې بل کم دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشران سره خبري کړی دی زه خپل افغانستان ته تللی یم د ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخکري کې پولیټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د دولت سره مو کتلی دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کال کې په مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن وسی اما مونږ اڅه کوو چې دوی ته د قناعت ورکړو چې د افغاني پروسه مونږ افغانان یو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو
انجینر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې
په هرات کې پیدا شوم د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا د سرادات او د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو نو هلته پاتې شو د ما پلار هم هرات پیدا شو او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې ښځې د ولورې متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي په دې چې د ماشومتوب چې ما مور د دریشتو کالو یو زوی په نس کې وو زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې ما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولي هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنم جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد را کړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم دغه ځای بیا سلطان د لیسې نه چې خلاص وم بیا پولیټکنیک ته راغلم پولیټکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي ته ته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووی پس هغه چې راغلم بېل کوم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړ زه مسؤول دغه تحقیقات او علمی تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړی دی په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دونوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نو ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته لالم زه مسکو ته ولاړم بده چالت می تحصیل کړی بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته مخ د دېم چې زه په په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره جون جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د بستلاب ماستری په ساينس کې واخسته یعنی د ساينس د معلمینو ټرینرو دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په ستر لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سرنوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې داسه یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په صلاح شورا اسلامی مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ورکوي اوس وګورې هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پلی ټکنیک دوره و یا د شوروي اتحاد وختو کوم خاطره کم په زړه کېږي هغه مشاورین سره شریک کړي
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم بیا زه استاد زمین شناسی پانزی کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروې درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې وم د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاره غورته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې د ریاضی فزیک درس راکې نو د 15 څلوېخ دقیقې په شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاش معلم مات څه کال دی ودری دم بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کیسه ز ولکه خبر دغه يم اس بوی ولا کوم زنه پیرن څو کماته ویل نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریح کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ به د خپل کتابچی می د تواغه به دینو به معلم د ریاضی سو پاسه
ډیره جالب قسم دار تو اس کله له افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سروان څه خبر دا چې ګوره مونږ په ماشم توپ کې داس یو مونږ په زین کې داس ویل سو یو زما په یاد د ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس نه خدا وای خور مور نه پیژدل ته خودی دوی سره ازدواج دی خلکو سره نه کېدات سره کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الکان ویله چې احتیاط کوي چې ستاسو په ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نشي که دولت ولې تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هرځه چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي زه ایران پات شو مال دغه مسلمانی مل خود ته ځر کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات یو واقعا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې و د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتاب چاو او رنگ مینه دولت دا 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 آشپزخانی په اصطلاح دود خپل ته ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دوه سکاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نو امکانات ماته یو بخان بدان چې ماته زاول نمبره په 15 سم کې ماته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ماته خوان دی ورک ماته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چې ورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ماته دغه سره شپږ کاله نو ما عادت ونیو د مطالعې سره چې پاس تر اوسه پورې ما سره عادت را سرسته
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول استاد یو ګره ترکیه او یا 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلی او افغانستان اول دا ګره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی د سویس ته تللم اما دا چې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې ټول چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک وو د تداوی لپاره چې خدای ناخواسته نه جوړ کیږي فقط دا زمينه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکی راغله اشته اقتصادي امنیت د دغه وجه هم تضمین کیږي بل مادن خو داسې ژر نه دی کیږي چې ژر حاصل ممکن راکې نه دا مثلا برق ژر کیدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو او بل لرو دا ټول نه استفاده کیدای شي چې موږ عاجل برق لرو هغه د 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا ملیارد مونږه افغانستان ترکو دا بعد وساته د نن افغانستان دا یو خپانګونه په دې برق کې ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمينه په برق کې او اول توجه په برق کې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاري خې اوس په پتلې جوړی شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین کی یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان لاري تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرې بل دا چې په کال کې مونږ دومره پټنشل لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت دی په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډیر قوي په دې چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو اړ پروسس کې چې بیا دوی هغه زوبت برابر کې اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدن کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودی ته
تاسیله آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
مزه
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی، بهر مو زده کړې کړي دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کښېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چې ورسې چې ما کار ورته درلود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، دا په دغه دلته چې ناست دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولر روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی، او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی. صحیح ده، خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپیژني، خپل لمونځ زده کړي. مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې، اما دا نور مسائل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو. دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي، زمینه د تحصیل دي برابر کړي، محدودیت دي وزن نه کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، الان چې د انجینري کارونه خو تنها ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارونه هم دي، او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کړي، تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي. یعنی دوی کولای شي خځې چې په کسای ته ولاړ نشي، د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په ښه توګه انجام کړي، په دې چې خځې ډېر با استعداد دي. خو مونږ سره هم درسونه ویل دي، مونږ پولیټکنیک جو دي، مونږ خوندې وي، دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې، واقعا چې با استعداد دي. اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان پکې دي، انجونې دي، دا محروم کړي دي. اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل، حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې، اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي، هېڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 کاله یم، اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه. حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي، هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي، او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي، پارکو ته نه پرېږي، حمام ته نه پرېږي، نه برق شته، نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونه تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره. دغه دپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، هم انجونې محروم دي، هم نور نارینه هلکان محروم دغه هلکان محروم دي د دې نه، په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاوې لري، یو ځلې فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي، ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي، هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې، راته په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مسایل نه دی. دوی ګوره چې د پاسپورټ پسې ټول سرګردان دي، څه حال دی، او دوی د وطن تخته، او بل دا چې څومره وژل کیږي، په اوبو کې ډوبیږي. د دې ټول مسؤلیت، د دې ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایديږي په افغانستان کې.
ډېر زیات مننه انجینر صاحب،
د ساتنه مننه.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو سره.
تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه چې تا مې نکوي دروغ زر پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ زر پوښتنه الله قبر دې زوال قبر
باندې زوال شک برجنه